واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولم رې پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړې استازي ټام وست نن یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیلوي دا پر دې دندل ټاکل کې دوه وروسته د ټام وست لومړنی سفر دی د نوموړي د سفر لومړنی تمځای به بروکسل وي نوموړي به د دې سفر پر مهال د امریکا له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ په لارو چارو خبري وکړي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي په خپل ټوئیټر باندې لیکلي ویاړي چې دا دند په غاړه اخلي او ترخواي د امریکا د حیاتی ګټو پرمختګ او د افغانانو ملاتړ ته هیله مند دي تام وس وروسته له هغه چې د افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ل خپل دند استعفا ورکړه د نوموړي ځایناستي ټاکل شوی د امریکا د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلینکن هم پر خپل ټوئیټر باندې ل ټام وس سره د لیدنې تصویر خپور کړي او لیکلي دي هغه په افغانستان ته سفر وړاندې ل نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د مسایلو په اړه مشوره او خبري وکړي افغانستان کې نن د کوچنیانو د ګوزن زد یا پولیو ملي کمپاین پیلېږي روغتیا پالان او د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي هیلمندي چې 10 میلیونه افغان کوچنیانو ته د پولیو واکسین ولګوي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د پولیو د کمپاین د پیل په غونډه کې چې روغتیا وزارت کې جوړه شوې و لنن څخه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سراسري کمپاین د پیلېدو اعلان وکړ د نوموړي په وینا کمپاین چې مخه یې 15 کلونو کم عمر ټولو کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکول دي بعد څلورو پرلپسې ورځو لپاره دوام ومومي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پولیو یا د کوچنیانو ګوزن لا هم پکې نه لري لمنځتللې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په نګډې راتلونکو کې به د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري پیل شي د دې خونی مرستیال یونس مومنن آزادۍ رادیو ته وویل د هوایي دهلیزونو لارې د وارداتو د ترسره کولو لپاره د سوداګرۍ او پانګونې خونی هڅې روانې دي مومن په دې اړه کومه کارانه ته ونه خوله چې کله به د هوایي دهلیزونو لارې واردات پیلېږي خو وی ویل چې د طالبانو له بیا واکمنې دوسره د هوایی دهلیزونو لارې هیڅ واردات نه دي شوي یو اونۍ مخکې هم په لومړي ځل طالبانو په واکمنۍ کې جلغوزي د هوایی دهلیز لارې چین ته صادر شول افغانستان په لومړي ځل په 2018 کال کې د هوایی دهلیز لارې د خپل توکو صادرات پیل کړل د امریکا متحده ایالاتو نن خپل سرحدونه د هغو بهرنیو وګړو پر وړاندې په بشپړ ډول پرانستل چې بشپړ واکسین شوي او دغه هیواد ته ورزي پدې اړه زما همکار راپور راکوي
له دې سره د نړۍ له بلابلو برخو د هیوات د شلو میشتو رئیسی په تګ لګیدلی محدودیتونه یو څه نرم شول دغه بندیز د شل د پاسه د زرم کال په لومړیو کې د مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا هغه وخت لګول شو چې کرونا وبا په اوج کې و او دغه محدودیتونه د ولسمشر جو بایدن په حکومت کې هم دوام درلود دغه محدودیتونه له کبله چې په اروپا او د امریکا په ګاونډي هیوادونو کناډا او مکسیکو کې چندانه محبوبیت نه درلود کورنۍ سره جلا د ګردندوی سنت ګډوډ او ډیپلوماټیک اړیکې ترنګلې کړې خو په بهر کې ځینې کسان او توندل چې د مشخصو ویزولو لارې امریکا ته سفر وکړي متي ولابد امریکا غږ آشنا رادیو
تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام په نړۍ کې د شدید ولګي په زیاتې دوسرې د قحط له خطر سره د مخامخ خلکو شمیر 15 میلیون اټکل کړي دبليو اف وای چې دا خلک د نړۍ له 30 هیوادونو سره تړاو لري لدې وړاندې د روان کال په پیل کې دا شمیر 20 میلیون و خو وروسته له هغه چې د افغانستان په اړه د دې ادارې ارزونه وخوده چې په افغانستان کې 3 میلیون خلک له ولګي سره مخ دي دا شمیر 15 میلیون خلکو ته ورسید د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویلي چې د ولګي د مخنیوي لپاره 1 میلیارډ ډالر او تړتیا لري ایتوپیا هیټی سومالیا انګولا کینیا او بروندی افغانستان بر علاوه هغه هیوادونه لري چې د قحط له خطر سره مخ دي د کرونا له امله د ملو شوی خلکو د شمیر په اړه دوه مختلف احصایي دوه بیلابل خو ډارون کې تصویرونه وړاندې کوي لومړنۍ احصایه کې راغلي چې د کرونا له امله د ملو شمیر له 15 میلیونو څخه زیات دي او په نړیواله کچه دغه وباله امله د ملو شوی خلکو شمیر له وارد مخه 15 میلیونو ته رسیدلې دویمه احصایه چې جان هاپکنز پوانتون تر سره کړی سخت تحلیلي شمیرې خې دا احصائیه خی چې په هر دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته خلکو شمیر 50 میلیونو ته رسیږي. څېړونکو باور دي چې په وروستیو کې د کرونا د پیښو د زیاتېدو یو لامل په تیزی سره د خپرېدونکو کرونا نوې ډلټا بڼه ده. ځینې ارزونې خی چې د کرونا لامل خای د مړو شمیر له هغه ډیر لوړ وي چې هیوادونه یې په رسمي توګه خی. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر ریپریاتی ګون چې د وروستیو څو ورځو خونړي اعتراضونه یې تنظیم کړي وو ممنوعیت لري کړي. د پاکستان د کورنوي چارو وزارت پرون ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لری کېدو اعلان وکړ او وی ویل چې دا ګون له دې وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د تحریک لبیک له مشرانو سره د صدر اعظم عمران خان د حکومت له څو ورځنیو پټو خبرو وروسته اعلان شو. تحریک لبیک چې په پاکستان کې د فرانسې د سفیر شړل او د دې ګوند مشر سعید رضوی خوشی کېدل یې غوښتي وو څو ورځې مخکې له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور لوی لاریون پیل کړی و. ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې رضوی به نن ناوخته خوشی شي. رضوی په 13 اپریل میاشت کې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له نشر وروسته د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ټاکل شوی هندستان د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمه د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه یو کانفرنس کوربتوب وکړي. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې هندستان غواړي د طالبانو په اړه د روسیې، چین، ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د راتلونکو اقداماتو په باب ځان خبر کړي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کوي.
د زلو هیډیره سره د خبر لمخې ټاکل شوی د دوستانو په د چهارشنبه په ورځ په دوی دیلي کې وخت طالبانو د رسیدو وروسته د افغانستان د حالاتو درځول لپاره د روسیې او چین په ګډون د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه چې د دوستانو د ملي امنیت سلاکار حاجي دوال په بلنه جوړیږي ورته د روسیې، چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکاران بلل شوي، خو پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو اسلامي امارت پرسیال وایي بلال کریمي سیمې د رسنیو ته په سر دولو کې څنګه چې غوډو جوړېدو ارکلې کړې خو په دې شر چې دا غوډې د افغانان سره د بلوسو د پاروي او په کې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان باندې شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو ښاګل شو پیسو د خاصېدو تر څنګ د طالبانو اسلامي امارت په پرسپټ پیژندلو بلاتروش یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې ویلي دا غوډه وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته د افغانستان حالات په اړه حسابي دی هوادو زراتو کې اقداماتو په باب د نظریاتو د معلومولو او د پالیسۍ جوړولو لپاره بلل ده. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي چې په دې ورډ کې د ریسپټ پیژندلو مسله مطرح نه ده، بلکې هندستان غواړي چې طالبانو په اړه د دغه هیوادو له دریځلو ځان خبر کړي.
یوازې تاجکستان، ازبکستان، چین، روسیا او البته خپل هند اشتراک کوي. دا یو معتدل مال جلسه ده، لکه چې په خاپ ایران کې هم دایر سو، په روسیه کې هم دایر سو. تصمیم د رسمي شناختن په باره کې هیڅ مطرح نشته. یوازې په خانه نسیاتي کې طالبان ته وایي تاسو حکومت یې مل شمول جوړ کړئ، حقوق بشر او د ښځو د تعلیم او تربیه قانون عیار کړئ، د ښځو لپاره، د انسانانو لپاره، د حقوق بشر لپاره. هم یو معتدل مال خبر دی. نور داسې نتیجه چې د افغانستان سرنوشت و درست و ټاکل شي نتیجه یې نه لري. یو معتدل مال کانفرنس
سی سی چاره یو بل کارپو برېلې د ستیوي چې د سات په سیمه کې سره هوا ته چې په چیرې دوله سيو کې افغانستان کې زیاته پنګونه کړي. خغله د ستیوي چې د سات د افغانستان وضعیت په اړه حدیثی لري. دی وی چې د سات په افغانستان او سیمه کې د اسلامي سرداري د خوځښتونو څخه هم جوړ حدیثی لري.
البته هندستان در چندین موارد پریشان است.
خغلی د ستیوي البته چې د سات په سوبر خو کې حدیثی لري. مخ په زیاتې د کی ډول ته تورنسي جوړو ته پالیتونو زیاتوالي څخه د دې سربېره چې تاریخ په وګدو کې په نړیواله کچه پاکستان د سرداري جوړو د بلاتر ګوت دی ول کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان حضور ډیر مهم وو، خو پاکستان د خپل ځلو دلایل له مخې په دې غونډه کې د ګډون څخه ډډه وکړه. که په عمومي ډول وي چې دا غونډه افغانستان ته څه ګټه لري نو نه لري.
نه
بریالۍ د ستیوي چې دا غونډه تر ډیره د ګډونکو هیوادو لپاره د پالیسۍ په جوړولو کې برخه لپاره جوړیږي. و دې کې دې غوړې د مخه په مسکو ته راځي چې د افغانستان د وضعیت درځول لپاره ورته غوړې جوړې شوې. دا غوړې په داسې کې جوړېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي سازه توماس ویس یو شپږ روپۍ او سی هیوا دوته ځکه چې په خپل سفر پیل کړی دی. توماس ویس د خپل دغه سفر د پیل وړاندې تیر وځ د امریکا د بهرنی چارو د وزیر هانټوري بلیک سره د خپل سفر په اړه خبرې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامي به طرفه او ماسک را پکنا خبرې. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د افغانستان روغتونونه او روغتي کارکونکي په داسې حال کې د ماشومان د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپل اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. نو تفصیل پر رپورټ کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوچنیانو خوارځواکۍ په یو جدي ستونزه د بدلېدو په حال کې ده. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي نړیوالو مرستندویو مؤسسو د دغه ستونزې سره د مبارزې په خاطر د دغه روغتون سره د خوراکي توکو او درملو مرستې زیاتې کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي.
سری میاشتې له بهره د شپږو میاشتو لپاره درمل راوړي، خو دغه بسنه نه کوي. د دوی دغه درمل یوازې د دریو یا څلورو میاشتو پورې دوام کوي. دا ځکه چې په خوارځواکۍ د اخته کوچنیانو شمیر دوه برابره کیږي.
سختې وچکالۍ د افغانانو اقتصاد ځپلی او د طالبانو لخوا د قدرت له ترلاسه کولو وروسته ډېر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه نه دي اخیستي. د میرویس روغتون یوه نرسه طیبه چې نه غواړي مخ ښکاره کړي وای د دې سره سره چې له ډېرو میاشتو راپدې خوا یې معاش نه دی اخیستی، خو د ناروغانو د زیات شمیر له امله اړ ده چې درې شفته کار وکړي.
چې هغه مریض خراب شي بیا موږ وروسته ډاکټر ته خبر ورکوو. ډاکټر چې وګوري که مریض ضرورت وایي سیو تک شته کوي، که نه ضرورت دلته تداوی کوو.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو پی او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداري ورکړې که بیړنۍ درملنه یونه شي په سخت خوارځواکۍ یخته یو میلیون افغان ماشومان خای خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو د امکاناتو د نشتون سره سره ډاکټران خپل کار ته د دوام ورکولو هوډ لري.
هغه ستاوت چې ډاکټران لري د افغانستان او ټوله زموږ شتاب تر اوسه پورې بدون د معاش په رضاکارانه ډول باندې دا اوسه دي په خپلو ټولو کلینیکو کې زموږ فعالیت لري. دواوی هم څناڅه پیدا شولې او هغه څه چې زموږ سره وي زموږ روغتیایي فعالیتونه په دغه باندې هغه سي ادامه لري لکه د پخوا په ډول باندې.
دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام ویلي چې په افغانستان کې به د روان عیسوي کال تر پایه له 15 کلونو لاندې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته شي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د اګست میاشت کې د طالبانو د وخت رسیدو رئیس د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی. د مامورینو معاشونه نه دي ورکړل شوي او کارونه نشته. د دې اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي رادیو د افغانستان لویدیز ولایت فرانه دغه رپورټ جوړ کړی چې خلک په سرکونو ورځنی کار لپاره ولاړ دي او کډوال بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان په فرا ولایت کې د بد اقتصادي وضعیت له کبله خلک د ژوند پاتې کېدلو لپاره هر ورځ د سختو ستونزو سره مخامخ دي. عبدالرحمن د سرک په سر مشتریانو ته انتظار باسي تر څو بوټان رنګ کړي، خو ډیر کم خلک داسې شته چې پیسې مصرف کړي. عبدالرحمن د جګړې له کبله له هلمند نه فرات راکړه شوې دي. د هغه ورځنی عاید دومره نه دی چې هغه خپل وکسیز کورنۍ ته خواړه چمتو کړي.
یا جمعته یې چې نه لرم بیا له خدای به دغه نه لرم. جمعته یې نه بوټه شته نه وړه شته نه یې شته نه بس شته.
په فرا کې د لسیزو جګړې بي ځای کېدل اقتصادي سخت وضعیت او بي ثباتي خلک بي وزله کړي دي. خلک د کار د موندنې لپاره انتظار کې ولر دي خو ځینې وخت نا امیده کور ته ستنه شي. غلام سخی د فرا اوسیدونکو د بد وضعیت نه سر ټکوي.
میاشت کې دغه فلکې ته راځم سار راځم د سار راځم دغه پر یم دغه پر مازیګر د ځان پر یم. خو باز ورته کې کله پندو صفه کار مو وکړ و مو کړ کله زموږ په سي دغه امر په کور امر په سي.
طالبانو د اگست په میاشت کې افغانستان ونیو. بهرانه امراستی کنگل شوی او بهرانه امراستی تکنه شوی دی. طالبان ډیرو کمو دولتی مامورینو ته معاشونه ورکړي. سره له دې چې د بیرانه امراستو لپاره هڅې روانې دي خو دا امراستی کافی نه دي.
یو څوک ناروا او خوشو دی خو ناره نه و تم کوم کنه چې راځي ورور هغه پر غزایو باندې چې هغه یو واسطه یو لار وره تاریخونو ته خونه رسید وړي او پتا وړي په 1516 ورسیدل یو مشکل ته لیدري په 1400 ورسیدل وړه په 2000 ورسیدل اخر څوک
د اروپای اتحادیې په شمول مرستندویانو د بشري ناورین د کمولو په خاطر د مرستو ژمنه کړې ده. خو د مرستو ویشل یو څه ستونزمن دي ځکه هغوی باید له طالبانو تیر شي ترڅو اړو خلکو ته مرستې ورسوي. طالب چارواکي وایي چې هغوی په فراه ولایت کې داسې ګامونه اوچت کړي ترڅو اړمنو سره مرستې وکړي. محمد یوسف په فراه ولایت کې د کډوالو او بې ځایه شویو د ادارې مشر دی.
یو سل پنځنوي ډالر اصل کورنۍ سره مش په مکتب لري اوس بیا یو سل څلور کور دي کورنۍ د دا کسان دي چې هغه مستضعفین دي چې د کور کې هغه لوشي نه لري د اشپزخانه سامان دي او نور د کور د زمستاني مواد
په داسې حال کې چې ژمی پر رسیدو دی دا بد حالت او د مرستو نه رسیدل د ډیرو افغانانو لپاره د ژوند او مرګ مسأله ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په امریکا کې د کار په ځایونه کې د کووډ 19 واکسین لازمي کېدل لا اوس هم جنجالي دي. د بایدن اداره به داونه د فدرالي محکمه هغه پریکړې ته ځواب ووي چې لوی کمپنۍ د واکسینونو په اړه مقررات په موقتی ډول ودرې. د امریکا غږ د خبريالي میشل کون د رپورت خلاصه له نظرانه یوسف زیناوري.
په امریکا کې د کار په ځایونو کې د کرونا د وبا د مخنیوي لپاره د واکسینونو لازمي کېده لا اوس هم د لانجونه کم نه دي. خو د بایدن ادارې په پرله پسې توګه باندې ویل دي چې دغه اقدامات اړین دي. په امریکا کې د کووډ د واکسینونو د کار ځای مقرراتو په ضد مبارزه روانه ده. ټاکل شوی چې سپیره ماڼې په دې اونۍ کې د محکمې حکم ته ځواب ووایي چې په موقتی ډول په هغه ځایونو کې چې د سلو نه زیات کارکوونکي لري پکې د فدرالي واکسین امر ودروي. ځینې ایالتونو سوداګریزي او مذهبي ډلې داوه کوي چې د حکومت دغه امر غیر قانوني دی. د بایدن اداره بیا دا دلیل وړاندې کوي چې دغه یو ډیر ضروري اقدام دی. د امریکا جنرال جراویک مورتی وایي چې
there are times where we recognize that our decisions have a broader effect.
دا سی وخت را رسیدلې چې موږ باید دا ومنو چې زموږ پریکړه زموږ په شاوخوا خلکو لوی اغیز لري. کووډ موږ ته د غره په یاد کړی دی. نو د کار په ځایونو کې دا ډول مقررات بنې اوازې کټور وی خدا د وبا په وخت کې یو ضروری اقدام دی چې موږ ترنا وګورل شو. د بایدن اداره وایي چې دا د فدرالي حکومت مسولیت دی چې د کار په ځایونو کې د خوندیتوب اصول وټاکي. خو ځینې د کانګرس غړي وایي چې دا ډیر سخت اصول دي. د فلوریدا جمهوري غوښتن کې د کانګرس غړي ران جی سانیټا وایي
I don't think people want this decision yanked away from them. I don't think they want to allow a precedent.
زه فکر نه کوم چې خلک غواړي دا پریکړه په هغه وته پلي شي او دا هغه د مرزین پرته. زه فکر نه کوم چې فدرالي حکومت په زوره پچا ویکسین کولی شي. د یادونه ورده چې په امریکا کې هر ورس خلک د واکسین کولو لپاره خپل لول سبتوي. د فدرالي مقررات چې د جنوري نه به عمل کیږي د ځینو خلکو په وینا آیا د مبارزې وړ دي او کنه. په داسې حال کې چې په امریکا کې په کووډ د نو اخته کې د شمیر خو اوس هم هر ورځ او یا زره خلک د کرونا په مرض باندې اخته کیږي.
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم.
د عراق په پلازمینه بغداد کې د یک شنبه په سهار وختي د دوو بی پیلوټه الوتکو د هغه هوا د صدر اعظم مصطفی الکاظمی پر استوګنځي بریک کړي. په دې پیښه کې الکاظمی ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه یو شمېر ساتونکو ټپیان شوي دي. د امریکا حکومت دغه بریک خندلی دی.
د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د هغه د وژل کېدو له ناکامه هڅې وروسته د پوځي چارواکو او وزیرانو یو غونډه راوبلله. د عراق د حکومت په وی بیان کې راغلی دی چې امنیتي ځواکونو د بریټ په تړاو ضروري اقدامات کړي دي. دوه بی پیلوټ الوتکو د یک شنبه په لومړۍ ساتونه کې د عراق د صدر اعظم پر استوګنځي بریټ وکړ. او مصطفی الکاظمی له دې بریټ څخه روغ پاتې شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم الى اهلي وشعبي في كل مكان.
زما خلکو ته چې د عراق په هر ځای کې دي، ټول هغه کسانو ته چې نن شپه اندېښمن وو، زما پر استوګنځي وحشیانه برید وشو، خود خدای په فضل زخیم. ستاسي امنیتي او نظامی ځواکونه د عراق د ثبات او ساتنې لپاره کار کوي. راکټونه او د درون وحشیانه بریدونه هواد او راتونکو نشي جوړولای.
د عراق صدر اعظم د خپل خبرو په دوام حکومت او بنسټونو ته د درناوي په کولو د هغه هواد د خیر راتلونکو په جوړېدو ټینګار وکړ. نو مورې د عراق د راتلونکو په اړه پاغیزناکو خبرو ټینګار وکړ. دوه ویرخي چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د بغداد په شنه زون کې د دوه بی پیلوټ الوتکو په دې بریټ کې د الکاظمی و ساتونکو ټپیان شوې دي. د عراق د صدر اعظم د وژنې لپاره له ناکامه هڅې وروسته په بغداد کې امنیتي ترتیبات زیات شوې دي. د بغداد اوسیدونکو وایي هغوی د شنه زون له طرف څخه چې سفارتونه او حکومتي دفترونه پکې دي د چاودنې او بیا د درندو ډزو غږونه واورېدل.
دا منزل الکاظمی
په شنه زون کې د مصطفی الکاظمی پر کور بریټ به د ګډوډۍ لامل شي. دا به د امنیتي، اقتصادي او د خدماتو په برخه کې د خلا درامسته کېدو لامل شي. په هر برخه کې خلا دا همدارنګه د سیاسي پروسې پر سیاسي وضعیت هم اغیز کوي.
نرفض بشده
مو په جدي توګه د صدر اعظم الکاظمی پر استوګنځي بریټ اراده او غندنه کوي. دا بریټ به د عراق امنیت او ثبات خراب کړي. موږ د عراق د اتباعو په توګه په بشپړ ډول دا بریټ ردوو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د عراق د صدر اعظم د وژل کېدو د ناکامه هڅې په خبرګون کې ویل دي چې دا یو ښکاره ترهګری عمل دی او دوی غندي. د غبرید وروسته لغه وشو چې د ایران لملاتړ څخه برخمنو ملي شو. د عراق د تیر میاشتې د پارلماني ټاکنو پایلې نه دي منلي او له همدې عمله تاریخوالي هم رامسته شوې دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر پینځو بجو او د شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د روغتیا وزارت وی په ټول هیواد کې د ګوزن واکسین کمپاین پیل شوې ده. په دې کمپاین کې له پینځو کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د جګړو له امله په تیرو درېو کلونو کې تقریبا 3.3 میلیونه ماشومان د پولیو له واکسین کولونه محروم شوی. په مکه رپورت
د روغتيان ریوال سازمان وای د ملګرو ملتونو ادارې له 2013 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکول ته ورسته له هغه چې طالبانو له دغه کمپاین سره موافقه وکړه چمتووالې نیسی.
د نومبر په 8مه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د صدورو پر لپسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین مخده ده چې د 15 کالو کم عمره ټول ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د طالبانو لخوا د عامې روغتیا چارواکي په دې اندي چې دوی په یوازې ځنده داسې دروند کار توان نه لري او د نړیوالو مرستې اړینې وبللې.
واکسینیشن اف آل چلډرن لیس دین 5 ایئر اف ایج
په ټول هیواد کې له 15 کلونو څخه کم عمر ټول ماشومان ته واکسین ورکول لوی کار دی. یوازې د عام روغتیا وزارت لپاره د امکان نه لري چې دا دنده په بریالیتوب سرته ورسوي. نو موږ د ټول اړوندو څنګه ملاتړ ته اړتیا لرو.
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا تنظیم شوي واکسین ټیمونه د دوی تر واک لاندې افغانستان په ځینو برخو کې د کور په کور د کمپاینونو له ترسره کولو څخه منع کول، ظاهرا د دې شکل له امله چې دوی د حکومت یا لویدیز لپاره جاسوسان کیدای شي.
د واکسین دغه کمپاین به په ټول هیواد کې کور په کور شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته کیږي. موږ دا ډول کمپاینونه په هیواد کې ترسره کوو، خو په تیرو 3.5 کلونو کې موږ زیات شمېر ماشومانو ته ونه رسیدلو، ځکه چې دوی په هغو سیمو کې اوسېدل چې د طالبانو لخوا د کور په کور واکسین کول پکې بند وو.
ډاکټر حامد جعفری زیاتوي چې ټول نړۍ د ګزړن وایرس لمن ځوړې، یوازې پاکستان او افغانستان دوه وروستي هیوادونه دي چې لا پکې دا وایرس ژوندی دی.
پاکستان ان افغانستان
موږ په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ګزړن ډېرې لږې پیښې لرو. په دواړو هیوادونو کې روان کال په جنوري کې د ګزړن یوازې یوه پیښه موندل شوې ده. دا کمپاین یو بې ساری فرصت دی. دواړه هیوادونه باید ګډ کار وکړي او باید په ګډه بریالي سي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له رامنځته کېدو وروسته اوس د طالبانو لخوا د شویو هوکړې له مخې داسې ښکاري چې دوی غواړي له نړیوالو ادارو سره همکاري وکړي څو له ماتېدونکي اقتصاد څخه د خلاصون لپاره نړیوالو مرستې دروازې بېرته پرانیزي.
درنو اوریدونکو پاموکې د خبرونو لنډیز ده.
د افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړې استازي ټام وسنن یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیلوي. دا پر دې دنده لټاکل کې دوه وروسته د ټام وس لومړنی سفر دی. د نوموړي د سفر لومړنی تمځه به بروکسل وي. نوموړي به د دې سفر پر مهال د امریکا له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. افغانستان کې نن د کوچنیانو د ګوزن زد یا پولیو ملي کمپاین پیلېږي. روغتیا پالان او د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي هیلمند چې 10 میلیونه افغان کوچنیانو ته د پولیو واکسین ولګوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په نګډی راتلونکي کې به د هوایی دهلیزونو لاره هم سوداګري پیل شي. د دې خونی مرستیال یونس مومن نن آزادۍ رادیو ته وویل د هوایی دهلیزونو لاره د وارداتو د ترسره کولو لپاره د سوداګرۍ او پانګونې خونی هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خپل سرحدونه د هغو بهرنوی وګړو پر وړاندې په بشپړ ډول پرانیستل چې بشپړ واکسین شوی او دغه هیواد ته ورزي. د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام په نړۍ کې د شدید ولګي په زیاتېدو سره د قحط له خطر سره د مخامخ خلکو شمیر 45 میلیون اټکل کړي. دبليو اف پی وایي چې دا خلک د نړۍ له 43 هیوادونو سره تړاو لري. د کرونا له امله د مړو شوي خلکو د شمیر په اړه دوه مختلف احصایې دوه بیلابیل خو ډاراونکي تصویرونه وړاندې کوي. لومړنۍ احصایه کې راغلي چې د کرونا له امله د مړو شمیر له 15 میلیونو څخه زیات دی او په نړیواله کچه د دغه وبا له امله د مړو شوي خلکو شمیر له وار د مخه 15 میلیونو ته رسیدلی. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر اپریاتی ګون چې د وروستیو 4 ورځو خونړي اعتراضونه یې تنظیم کړي ممنوعیت لري کړي. د پاکستان د کورنوی چارو وزارت پرون ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لری کېدو اعلان وکړ او وی ویل چې دا ګون لدی وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د تحریک لبیک له مشرانو سره د صدر اعظم عمران خان د حکومت له 4 ورځنیو پټو خبرو وروسته اعلان شو. تحریک لبیک چې په پاکستان کې د فرانسې د سفیر شړل او د دې ګوند مشر سعید رضوی خوشی کېدل یو غوښتي وو، څو ورځې مخکې له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور لوی لاریون پیل کړی و. ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې رضوی به نن ناوخته خوشی شي. رضوی په 13 اپریل میاشت کې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له نشر وروسته د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.